라디오.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د صفی الله ستانکزایمو د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ د ازادي رادیو دغه سهارني خبري پروګرام ته ښه راغلاست وایم نن چهارشنبه ده د 1999 کال د جوزا غبرګولي 14مه د 2000 کال د جون میاشتې دریمه په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې تیره شپه د کابل د وزیر محمد اکبر خان په جامع جماعت کې چاودنې د افغانستان یو پیژندل شوی دینی عالم مولوي محمد ایاز نیازی وواژه دا مده سر موضوع ده هم اوره چې د نړۍ تر 200 زیاتو اوسنۍ او پخوانۍ او پیژندل شویو شخصیتونو لستر او اقتصادي قدرتونو غوښتنه کړې چې د کرونا وایروس په وړاندې د مبارزې او د دې ستونزې د اقتصادي زیانونو د جبران لپاره 2.5 ټریلیون ډالر اختصاص کړي. د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د وتلي دینی عالم محمد ایاز نیازی پر وژنې بیلابیل خبرګونونه راغلي دي. د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ملکانو پر یو مازدا ډوله موټر د سړک غاړې بمي چاودنه شوې ده. په هرات کې په کرونا ویروس د اخته کسانو د درملنې د روغتون 14 ډاکترانو د کاري ساعتونو د زیاتېدو په خاطر استعفا کړې او ایراني چارواکي وایي ایراني ساینس پوه سیروس اصغری د امریکا له متحده ایالاتونو اخراج او ایران ته روان شوی. بشپړ خبرونه د افغانستان د وتلي دینی عالم محمد ایاز نیازی پر وژنې بیلابیل خبرګونونه راغلي دي. له هغې ډلې ارګ ماڼۍ په یو بیان کې لیکلي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ښاغلي نیازی وژنه غندلې او د هغه له کورنۍ سره د خواخوږۍ تر څنګ یې امر کړی چې د دې پیښې هر اړخیزه پلټنه وشي. ښاغلي غنی پر جوماتونو، روغتونو او ملکي تاسیساتو بریدونه د بشر ضد جنایتونه بللي دي. د کورونا چارو وزارت ویاند طارق آریان ازادي راډیو ته ویل چې پرون ماخام د کابل د پلازمینې وزیر محمد اکبر خان جامع جماعت کې بمی چاودنې د دغه جماعت امام ډاکټر محمد ایاز نیازی او یو بل عام کس وژه او دوه نور ملکیان ټپیان کړل. محمد ایاز نیازی د مصر له الازهر پوهنتون په اسلامي علومو کې ډاکټر اخیستې و او د امامت ترڅنګ په کابل پوهنتون او نورو پوهنتونو کې ګڼ محصلین روزلي. دا لومړی وار نه دی چې د افغانستان د نظام ملاتړي دینی عالمان په نښه کېږي. مولوي سمیع الله ریحان، مولوي بصیر حقانی او ګڼ نور دینی عالمان په روسي یو کال کې تر ډیره په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ملکانو پر یو مازدا ډوله موټر د سړک غاړې بمې چاودنه شوې. په چاودنه کې چې پرون مازدیګر د نیک اشلې په سیمه کې شوې څلور ملکان ټپیان شوي. د والي ویاند احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل
څلور نفر ملکي کسان پکې زخمیان شوي دي. په ملکي کسانو کې د یو زخمي حالت وخیم شودل کېږي، نور چاته تلفات نه دی اوښتي. تر اوسه پرې دا څرګنده نه ده چې دا مین د چا له لوري ځای پر ځای شوی او هدف یې څوک.
د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو چارواکی وایي د تجهیزاتو د کموالي له کبله د کرونا ویروس د نمونو ازمویلو بهیر پڅ روان دی. د دغه وزارت یو معین فدا محمد پیکان رویټرز خبري اژانس ته پرون وویل دوی د ورځې د 20,000 نمونو له ډلې له 1400 تر 1500 پورې نمونې ازمایلی شي. ښاغلي پیکان وایي تر اوسه د اخیستل شویو نمونو دقیق شمیر نه دی معلوم. د روغتیا وزارت دغه معین ویلي نه ازمویل شوي نمونې له مشخصو کوډونو سره په یخچالونو کې ساتل کیږي. په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 14500 اوښتی. له دې جملې څخه تر 200 او یو زیات کسان په دغه ویروس مړه شوي او تر 1400 زیات کسان بیرته روغ شوي هم دي. په هرات کې په کرونا ویروس د اخته کسانو د درملنې د روغتون 1400 ډاکټرانو د کاري ساعتونو د زیاتېدو او په روغتون کې د امکاناتو د کموالي له کبله استعفا وکړه. مسعود میرزایی چې ده هم استعفا کړي پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل دوی په کرونا ویروس د اخته کسانو ته کافي امکانات نه لري او په روغتون کې د مړینو شمیر هم زیات ده.
دلیل یې چې مو استفهام دي
نبود امکانات نبود امکانات به دلیل که
زموږ د استفای او دلیل د امکاناتو کموالی دی. په دې معنی چې د ناروغانو پایوازان د خپلو ناروغانو د مړینې پوښتنه له موږ کوي، هیڅ امکانات نشته. دغو ډاکترانو ویلي له دریو میاشتو معاشونه هم نه دي ورکړل شوي. خو په هرات کې د کرونا ویروس په وړاندې د مبارزې مسؤل زمرای حسین ازادي راډیو ته وویل دوی د دغه روغتون د ستونزو د حل هڅه کوي. ورزو د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته. د ایران چارواکی وایي ایرانی ساینس پو سیروس اسگری د امریکا له متحده ایالاتونو اخراج شوی او ایران ته روان دی. دوی دا نه مني چې د اسگری خوشی کېدل دی د واشنگتن او تهران ترمنځ د بندیانو د تبادلې د موافقې یو برخه وي. اسگری چې د ایران د شریف صنعتي پوهنتون استاد دی په امریکا کې نیول شوی و. هغه په 2014 کال کې د امریکا د اوهایو ایالت د پوهنتون له یوې تحقیقاتي پروژې څخه د تجارتي اسرارو د پټولو په هڅه تورن کړای شو. 95 کلن اسگری چې پر ځان لګول شوی تورونه رد کړي په نومبر کې له تورونو سپین اعلان شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون سه‌شنبه د خپل انستاګرام په حساب کې د اسگری خوشی کېدل یو ښه خبر وباله. هغه د امریکا متحده ایالاتونو د څو نورو ایرانی ساينس پوهانو په برمته کولو هم تورن کړ. بلخو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوی ویلي ټاکل شوی اسگری نن ایران ته ورسیږي. د خبرلانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی امریکایي چارواکو غوښتي چې د اعتراضونو په اړه د راپور ورکولو پر مهال د ژورنالیستانو او د اوس رسنیو د کارکونکو په نخښه کول بند کړي. دغه کمیټې له امریکایي چارواکو دا هم غوښتي چې د ګرز بندیز پر مهال د رسنۍ مستثنا وګڼل شي. له تېرې جمعې د امریکا په متحده ایالتونو کې د مطبوعاتو د ازادۍ لږ تر لږه 125 سرغړونې ثبت شوي. په نیویارک کې ډیره د خبرلانو د خوندیتوب کمیټې ویلي دا سرغړونې د هغو ژورنالیستانو په وړاندې شوي چې د پوستی سړی جورج فلوید د مړینې په اعتراض د روانو مظاهرو په اړه راپورونه ورکول. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadirradio.com کې ولولې. ورزو د پروګرام معرفي ته. وړاندې د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې اوري چې تیر شپه د کابل د وزیر محمد اکبر خان په جامع جماعت کې چاودنې د افغانستان یو پیژندل شوی دینی عالم مولوي محمد ایاز نیازی وواژه.
صدر اعظم پاکستان پیشنهاد کردند که در افغانستان باید یک حکومتی موقت را اندازی شود تا افغانها از این مشکلات بدر آیند. جناب
ایاز نیازی د افغانستان د نظام یو ملاتړی دینی عالم و. تر دې مخکې هم ګڼ دینی عالمان په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې د راپور هم اوري چې د نړۍ تر 200 زیاتو اوسنیو پخوانیو پیژندل شویو شخصیتونو او مشرانو له اقتصادي قدرتونو غوښتي چې د کرونا ویروس په وړاندې د مبارزې او د دې ستونزې د اقتصادي زیانونو د جبران لپاره 2.5 تریلیون ډالر اختصاص کړي. یو هم د روسیې صدر اعظم میخایل میشوستون دی.
په دې هر اړخیزه طرحه کې شاوخوا 1500 مشخصې کړنلارې شامل دي. بودیجه شاوخوا 15 تریلیون روبل ده.
روسیه هم په نړۍ کې دویم هیواد دی چې زیات په کرونا ویروس اخته کسان لري. د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
خصوصاً فیسبوک زه هغه مطالب ګورم چې زموږ لپاره د استفاده وړ وي. سیاسي مطالب ګورم، ټولنیز مطالب ګورم، فرهنګي مطالب ګورم.
رازو د پروګرام لومړی مطلب ته. تیر شپه د کابل د وزیر محمد اکبر خان په جامع جماعت کې چاودنې د افغانستان یو پیژندل شوی دینی عالم مولوی محمد ایاز نیازی وواژه. د کورنۍ چارو وزارت په پیښه کې د ښاغلي نیازی ترڅنګ یو بل تن هم وژل شوی او دوه نور کسان ټپیان شوي دي. د دغه وزارت د اعلامیې له مخې چاودنه تېره شپه څه کم 9:30 بجې د تروریستانو لخوا په جماعت کې د ځای پر ځای شویو منفجره موادو په وسیله شوې. لمنسکون کی المانزه تطول شیو چه چاوده نوشوه. چه ده دغی پیخی مسئولیت نده مناله. وصلوالو طالبانو هم پدی قضیه که خپل دخالت رد کرده. صالح محمد صالح پدیاره ریپورت جو کرده چه ده خاغلی نیازی پا آواز پیلیگی.
صدر اعظم پاکستان پیشنهاد کردن که در افغانستان باید یک حکومتی موقت را اندازی شود تا افغانها از این مشکلات بدر آیند. جناب صدر اعظم پاکستان، اگر همین ابراز مسئولین ما یا ما
در افغانستان د یو وتیلی دینی عالم مولوی محمد ایاز نیازی د وینا یو برخه و چې په بیلابیلو اقشارو کې پیژندل سوی څیره ګڼل کېده، هغه کلونه د کابل د وزیر محمد اکبر خان جامع جماعت خطیب و. هغه جماعت چې تیره شپه د وژون کې چاودنې په صحنه بدل سو. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان وایي مولوی نیازی په پیل کې ټپي سوی و، روغتون ته تر لېږدولو وروسته یې سا ورکړه. د هغه په خبره په دې پیښه کې یو بل لمونځ کوونکی هم وژل سوی او دوه نور کسان ټپیان سوي دي.
مواد انفجاري که از سوی تورستان در محوطه
هغه منفجره مواد چې د تروریستانو لخوا د وزیر محمد اکبر خان جمعې جماعت پانګړ کې ځای پر ځای سی وو منفجر کړای سی ویلي. زموږ د پلټنې ډلې یو اندازه منفجره مواد په ساحه کې کشف او شان کړی دي. دا د تروریستانو د دین خلاف عمل دی چې د غندنې وړ او د ټولو اسلامي ارزښتونو خلاف ګڼل کیږي،
خلاف همه ارزښ های اسلامي محسوب میشوند.
د کابل په وزیر محمد اکبر خان ساحه کې څو سفارتونه د نړیوالو او دولتي ادارو دفترونه دي، ځکه یې امنیتي تدابیر سخت هم وي. راپورونه وایي په وزیر محمد اکبر خان جمعې جماعت کې چاودنه د دې سبب سوه چې په څو سفارتونو او د نړیوالو ادارو په دفترونو کې د خطر زنګ وژغول سي. د دغه راپور تر جوړېدو پورې چا د چاودنې مسؤلیت نه و منلی، خو د اسلامي دولت ډلې یا داعش پخوا تر دې په جوماتونو او نورو سپېڅلو ځایونو کې دا ډول حملې او بمې چاودنې کړي دي. تر ټولو تازه مورد کې داعش ډلې په کابل کې د تېرې شنبې د هغې حملې مسؤلیت واخیست چې د خورشید خصوصي ټلویزیون یو خبریال او یو تخنیکي کارکوونکی پکې ووژل سول او وطنه نورو ټپیان سول. ولسمشر محمد اشرف غنی د تېرې شپې چاودنه وغندله. د جمهوری ریاست په ویلامه کې د ولسمشر غنی له قوله راغلی چې ویلی دی د شغلی نیازی له کورونې سره خواخوږي څرګندوي. بلخوا د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم په ویلامه کې ویلي چې محمد ایاز نیازی په یوه ظالمانه تروریستي حمله کې ووژل سو. هغه دا یوه نه جبرانیدونکې ضایعه ګڼلې ده. وسلولو طالبانو هم دا حمله غندلې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په ټویټر کې لیکلي چې دوی پر شغلی نیازی حمله لوی جنایت ګڼي. دا په وروستیو ورځو کې پر جوماتونو څومه حمله ده چې مرګ ژوبله هم اړوي. څه باندې دوی اونۍ مخکې د غویي پر دیرشمه څو تنه وسلولو په پروان ولایت کې پر یوه جومات یرغل وروړ او یوولس لمونځ کوونکي یې ووژل، څو تنه نورې ټپیان کړ. همغه ورځ په خوست کې هم پر یوه جومات په وسلوله حمله کې درې کسان وژل سوي او یو ماشوم ټپي سوی و.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې د لښ تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
اوس مې مون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مون پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفا او اف ام 0.5 صفا.
کولی شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو .com ویب پاڼه کې هم واورئ. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
واشنگتن ټایمز ورځپاڼه لیکي د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتونو جګپورې مذاکره کوونکي زلمي خلیلزاد د دوشنبې په ورځ په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل چې موږ خوشبینه یو او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په خوا د حرکت په حال کې یو. ورځپاڼه لیکي چې دا هیلې په داسې وخت کې پیدا شوي دي چې په فبروري کې د ټرمپ د ادارې له لوري تاریخي توافق چې له طالبانو سره یې وکړ له یو لړ بریدونو وروسته له خطر سره مخامخ شو. واشنگتن ټایمز بیا د ملګرو ملتو کلنی راپور ته اشاره کوي چې د دوشنبې پر ورځ خپور شو او پکې ادعا وشوه چې طالبان د القاعده سره لا هم نږدې اړیکې لري. طالبانو له امریکایانو سره د سولې په توافق کې ژمنه کړې ده چې له القاعده سره به اړیکې قطع کوي، خو واشنگتن ټایمز د دې سربیره د زلمی خلیلزاد په وینا لیکي چې د سولې په خبرو کې په روسیو اونیو کې ډېر پرمختګ شوی دی. د افغان سولې د پرمختګ لپاره تل پر دې ټینګار شوی دی چې یوه سیمه ییزه اجماع په کار ده. د سیمې په هیوادو کې تر ټولو هند په افغانستان کې ډېره پانګونه کړې ده چې څه باندې 2 میلیارده ډالرو ته رسېږي. نوې ډلی افغان سولې ته یو ډول د شک په سترګه ګوري. د اپریل په دوهمه نیمایي کې چې زلمی خلیلزاد هند ته ولاړ، هندي چارواکو د طالبانو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ښاغلي خلیلزاد له هنده وغوښتل چې په مستقیم ډول د له طالبانو سره په تماس کې شي. د نړیوالې سولې لپاره د کارنګي تحقیقاتي مرکز چې مرکز یې په واشنګټن کې دی، په 2016 کال کې یوه څانګه په نوې ډیلي کې پرانیسته. دغه مرکز په افغان سوله کې د هند د ونډې په اړه یو تحلیلي مطلب لري. د دې لیکنې په پیل کې د هند اندېښنو ته اشاره شوې ده چې د سولې د تړون له لاسلیک کېدو سره به طالبان د افغانستان په سیاست کې پراخ نقش پیدا کړي او له دې څوک انکار نشي کولی چې د پاکستان د استخباراتو مرکزي اداره له طالبانو سره په ځانګړي ډول له حقاني شبکې سره اړیکې لري. په دې څېړنیز مطلب کې بیا لیکل شوي دي چې یو شمېر سره مرتبط ستراتیژۍ ښایي د هند ګټې په افغانستان کې خوندي کړي. یوه ادعا یاده کړې ده چې هند د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د یوه ځانګړي استازي پر ټاکنه غور وکړي تر څو دا ډاډ ترلاسه کړي چې د خبرو پر مهال د هند نظر ته هم توجه کیشي، له افغان حکومت او مطرح سیاسینو سره دې اړیکې پراخ کړي او د طالبانو له ځانګړیو استازیو سره دې په ارتباط کې شي. په مطلب کې نوې ډیلي ته دا مشوره هم ورکړل شوې ده چې د افغان ځواکونو په روزنه کې ډېره برخه واخلي او هلته دې د ظرفیتونو د لوړولو په پروګرام پانګونه وکړي. کارنګي هند ته دا سپارښتنه هم کوي چې په سیمه کې دې د افغانستان د مسلې په برخه کې سیالي نه کوي، له متحد ایالاتونو سره دې د افغانستان د راتلونکي په اړه مشترک دریځ خپل کړي او د ډیپلوماسۍ له لارې دې ورمخته شي.
ازادي رادیو ته غواګاست اوس هم ورزو یو راپورته چې موږ هم کار له خوست را لګلې. په خوست کې د میشتو وزیرستان نیو کډوالو مشران وای د کرونا وایروس له کبله تر نور خلکو د دوی ستونزې ډېرې شوې دي. هغوی زیاتوي وزیرستان نیو سره د قرنطین په موده کې نه یوازې نقدي او د توکو مرسته نه ده شوې، بلکې له دوه میاشتو راهیسې پر هغوی میاشتنې مرستې هم بندې شوې دي. نجیب الله الوخیل په دې اړه له خوست یو راپور را لګلی.
په خوست کې د میشتو وزیرستانو یو کډوالو مشران وایي د کورونا وایرس څخه د نورو په پرتله د دوی خلک ډیر زیانمن شوي، ځکه نه د کاروبار فرصت لري او نه هم دوی سره د خوراکي توکو لازمه مرسته کیږي. مشران غوښتنه کوي چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری دی دوی سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. په خوست کې د میشتو وزیرستانو یو مشر حیات مسید آزادۍ راډیو ته وویل
میش په دا ډېر خپای چې ټول انسانیت په خطر شدای او په تکلیف شدای، خو بیا د وزیرستان کډول چې بځای شوی دی دا ډېر متاثر شوی دی. دغه روزګار هم بند دی او دغه مرسته هم بند شوی دی. تقریبا د یو کل شه درې میاشتې مړه سره سدلې دو آها څه پوتې څه نیمګړې څه کاما چا ته دوه بورې څه ته یوه بوره پاغه نړیوال مقدار باندې نه تقسیم شوی. میز دا غوړي چې نشار د خپل مرسته دوام ورکړي د پی سي ان چې کوم سرو شوی دو او چې کوم بیا د کوم نه بیا خلک پورته دا د سرو نه پته شوی دی. دغه سرو هم شي او دغه د کیش پیسې هم ورکړي شي.
د کډوالو یو بل مشر ملک حبیب خان مدخل ویل د قرنټین په موده کې وزیرستانو سره مرسته ونه شوي.
میز چې کومه د قرنټین شوی دا نه کسات چې کومه د دوا پرې میز سره نه نه دیم راسته شوی دی نو د دونه مرسته سره شوی دی. د دوی میاشته کې امید نه لريواله نه دا غوړي چې د میر سره د پدانه مون مرسته وشي لکه دا غنر بچای کې لکه په پاکستان کې چی شي یا په بلجی کې شي.
ملک امان الله داوړ وای په درې میاشته کې یو ځل په مرستو د دوی گزاره نه کیږي.
میز دا غچ کې مو د اپیل کې ټول نه چې میشته د درشنا میاش په میاش بقایدار کړی زی داسې نه چې درې میاشته په کول شرو کو بیا چې کې د نه رنسته دا چاشي اچا میشته کې مو د کنه قرنټین د پر کې مو مرسته روغلې دي. نې سو بینر کړه دا نې ماسک کړ کړه دا نې بل شاعر کړه دا په دغه رضا شه کېر نه لکه ټینا نې وروتلې ځکه نې وروتلې یا به میش نه مال ساته ورشي یا به میش ته چا نه روشي چې مو کنه دې پر امیش دا غوړي چې ټول مهاجرین ته خپل رجستر دي چې مو کنه هغه ګوته شته د یونیسر سره ډیټا پرتا دو هغه په مطابق باندې د میش سره اندین اوس.
د خوست د کډوالو چارو ریاست مسؤلین وایي د خوست په ګلان کې په نورو سیمو کې میشتو اته زره وزیرستانو یو کورنۍ ته د اپریل میاشتې تر پایه د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا د څلورو میاشتو مرسته ویشل شوې ده. د خوست د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حلیم وویل
د دبلیو اف پی سره موږ په تماس کې یو چې دوی ته نورې مرستې هم جذب کړو ځکه فعلاً د کورونا وبا له امله هم دوی متضرره شوي دي. دلته په خوست ولایت کې د دوی لپاره د کار هم ښه زمینه مساعده نه ده نو په دې اساس د ډبلیو ایف پی سره موږ په تماس کې وو، ولې تر اوسه ډبلیو ایف پی موږ ته مثبت ځواب نه دی راکړی.
په خوست کې دا مهال د وزیرستان یو کډوالو خواوشا اتنیم زره کورنۍ میشته دي چې 2200 کړي بایومیټریک شوي او د نوي ورغلو کړو په شمول تر یو نیم زره پورې کړي له سروې پاتې دي. د خوست د کډوالو چارو ریاست د مسؤلینو په وینا د روان 2000 زیږدیز کال د اپریل میاشتې وروسته کډوالو لپاره د مرستو قرارداد نشته، خو ممکن له دوی سره د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا غیر مشروطې مرستې دوام وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی چې په نږدې راتلونکي کې به د ایرانی پوله ساتو لخوا د افغان کارګرو د زورولو او وژلو په اړه د څېړنو نتیجه له افغان حکومت سره شریکه کړي. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګرانیواد پرون سه شنبه رسنیو ته وکړه. له بلې خوا د افغانستان د بشري حقوقو سازمان مشر لال ګل لال وایي د ایرانی چارواکو په ژمنو باور نه لري او دا قضیه باید د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا وڅېړل شي. ناجیه صافی او نور جزئیات.
کابل ته د ایرانی پلاوی لراتګ وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی چې په نږدې راتلونکي کې به د ایرانی پوله ساتو لخوا د افغان کارګرو د زورولو او وژلو په اړه د څېړنو پایلې له افغان حکومت سره شریکې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د سې شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال محسن بهروان چې د ایرانی پلاوی مشري کوي د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر حنیف اتمر سره د جدي سیړنو ډاټ ورکړی.
پس له دې چې تیره اونۍ د ایران د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړي ډیپلوماتیک هیئت د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د موین په رهبرۍ شاغلی محسن بهروان په مشرۍ سفر وکړ، د افغانستان له لوري اسناد مدارک او شواهد ترلاسه کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته شاغلی بهروان ډاډ ورکړی ده چې په نږدې راتلونکي کې به د هغه هیواد له لوري نه خپل تحقیقات او د څېړنو نتیجه افغان لوري سره شریکه کړي.
مخکې تر دې ایراني چارواکو د افغان کارګرو په شکنجه او وژلو کې د خپلو پولیساتو لاس لرل رد کړي وو، خو د دغې پیښې په اړه د حقیقت موندونکي ګډ پلاوی ویلي چې د یادې موضوع په تړاو ټول اسناد مدارک او شواهد ایرانی چارواکو ته ورکړي. د یاد پلاوی د مشر حمید تهماسی له قوله لیکل شوی چې شپږ څلوېښت افغان کارګرانو له ډلې 12 وژل شوي، 12 تریتم او 12 ژغورل شوي دي. له بلې خوا د افغانستان د بشر حقونو سازمان مشر لال ګل لال وایي د ایراني چارواکو په ژمنو باور نه لري او دا قضیه باید د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا وڅېړل شي. لال ګل لال وړاندې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر عمیق او تخنیکي څېړنې ته ضرورت لري چې د دې لپاره لازمه ده چې یو نړیوال پلاوی چې په هغه په صحیح وسایلو باندې سنبال وي او تخنیکي وسایلو باندې سنبال وي دغه څېړنې ترسره کړي. دې هم توقع نشو کولای چې د ایرانی چارواکو د خوانه د بهطرفه چېړنې په دغه اړوند باندې ترسره شي.
یو شمیر افغان کارګر د سور میاشتې په 14 نیټه چې غوښتل یې په قاچاقي توګه ایران ته لاړ شي، د هرات ولایت د ګلران ولسوالۍ د ذوالفقار په سیمه کې چې له ایران سره ګډه پوله ده، له ایرانی پولیساتو سره مخامخ شوي وو. د افغان حکومت د سرچینو او شخړل شویو کارګرو په خبره ایرانی پولیساتو شکنجه او اړکړي چې ځانونه هریرود سیند ته واچوي.
ازادي خبری مجله اوري.
د نړۍ تر 200 زیاتو اوسنۍ او پخوانۍ پیژندل شویو شخصیتونو له سترو اقتصادي قدرتونو غوښتي چې د کرونا وایروس په وړاندې د مبارزې او د دې ستونزې د اقتصادي زیانونو د جبران لپاره 2.5 ټریلیون ډالر اختصاص کړي. په نړۍ کې په کرونا وایروس یا کووید 19 ناروغي د مړو شویو کسانو شمیر تر 3.5 لک اوښتی دی. صالح محمد صالح په دې اړه یو راپور جوړ کړی.
د نړۍ د ځینو اوسنیو او پخوانیو پیژندل سویو څیرو په لیک کې د نړۍ د لویو اقتصادي قدرتونو د استراري غونډې پر جوړولو ټینګار سوی دی. په دغه لیک کې چې تیره دوشنبه جزئیات خپاره سوي راغلي چې په دې استراري غونډه کې د 2.5 ټریلیون ډالرو پر طرحې موافقه وسی. د لیک په دوام راغلی له دغو پیسو دي د کورونا اوبا په وړاندې د مبارزې او د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو د پروګرامونو لپاره کار واخیستل سي. په ځانګړې توګه مخ په وده هیوادونو کې په هغو کسانو کې چې دغه لیک یې لاسلیک کړی د نړۍ تر 15 زیات رهبران شامل دي چې د نوبل د سولې جایزې 3 ګټونکي، د نوبل د اقتصاد جایزې 4 ګټونکي، دغه راز د ملګرو ملتونو پخوانی سرمنشي بان کی مون، بشرپال جورج سوروس، د ناټو پخوانی سرمنشي خابر سولانا، د ملګرو ملتونو ځینې پخوانی چارواکي، اقتصاد پوهان، دغه راز د بشري او روغتیایي چارو متخصصان شامل دي. ځینو هیوادونو له دې جملې نیوزیلند د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره لګول سوي محدودیتونه کم کړي دي. د نیوزیلند صدر اعظم جاسیندا اردرن پرون سیشن به ماښام وویل په هیواد کې ممکن ټول محدودیتونه راتلونکې اونۍ لري کړی سي. که څه هم په پاکستان کې کورونا وایرس لا هم په خپرېدو دی، خو صدر اعظم عمران خان اعلان کړی چې حکومت یې محدودیتونه ختموي. د عمران خان تر دغه اعلان مخکې د پاکستان د حکومت یو ټکن ورکوونکی راپور رسنوی ته راووت چې پکې ویل سوي د پاکستان په دویم لوی ښار لاهور کې چې شاوخوا 11 میلیونه وګړي لري، په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 6 لکو او 10 زرو زیات اټکل سوی دی. په دغه راپور کې ویل سوي چې د لاهور په هیڅ یوه برخه کې د کار ځای او د استوګنې ساحه له کووید-19 ناروغۍ خوندي نه ده. په بریتانیا کې چارواکي د هغو انتخابونو په اړه فکر کوي څو هغه کسان چې د جون میاشتې تر پایه د دغه هیواد هوایي ډګرونو ته داخلیږي د 2 اونیو لپاره قرنټین سي. په روسیا کې صدر اعظم میخایل میشوستین د خپل هیواد اقتصادي ودې لپاره د 2.5 میلیارد ډالرو معادل د 15 ټریلیون روسي روبلو په ارزښت یوه طرحه اعلان کړې ده. صدر اعظم میشوستین پرون له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني کانفرنس کې په دې اړه وویل په دې هر اړخیزه طرحه کې شاوخوا 1500 مشخصې کړنلارې شاملې دي. بودیجه شاوخوا 15 ټریلیون روبل ده. د وروستیو میاشتو تحولاتو زموږ اقتصادي او ټولنیز ژوند سخت اغیزمن کړی دی. روسي چارواکو پرون وویل چې د 24 ساعتونو په موده کې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس تر 1800 زیات پیښې او په دې وایرس تر 1800 د زیاتو کسانو د مړینو راپور یې ثبت کړی دی. برازیل په وروستیو ورځو کې د کورونا وبا په نوي مرکز بدل سوی دی چې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو تر 15 لکو او 26 زرو زیات پیښې پکې ثبت شوي.